د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو خبر مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دولس ساعته خبرونه پیل شوې. نور یاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1438 هجری لمریز کال د هود او وشتمه ده چې د 2010 کال د مارچ له 13 سره برابر ده. په سر کې د مهمو خبرونو او مطالبو سرټکی. پاریس کلب چې پکې نو لاس کریډیټ ورکوونکي هیوادونه غړیتوب لري، پرون اعلان وکړ چې د دې کلب غړي هیوادونو افغانستان خپل ټول پورونه چې یو میلیارډ ډالر اوړي بخیلې دي. د امریکا متحده ایالاتو د دې پریکړې هرکلای وکړ. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سنلی مکریستل وایي چې په کندهار کې وسلوالو طالبانو پر ضد مقدماتي پوځي عملیات پیل شوي دي. جنرال سنلی مکریستل وویل د امریکایي ځواکونو هدف په خپل حال دی چې اسامه بن لادن عدالت راوکاږي. د کورنیو چارو وزارت وای په هیواد کې تروریستان او سړی وژونکو د نیولو لپاره هڅې تیزې کړې دي. راپورونه وای امریکایي مستنتقانو د طالبانو له جکپوري چارواکي مولا عبدالغنی برادر سره چې په پاکستان کې نیول شوی تحقیقات پیل کړي دي. د افغانستان د جنوبي ولایت هلمند څخه د دینی علماو یو شپکسیس پلاوی لندن ته د سفر په ترڅ کې ځانمرګ بریدونه د اسلام د لارښوونو خلاف عمل بلل او د نړۍ پر دینی علماو غږ وکړ چې متحد شي او د ترهګرۍ غندنه وکړي. راپور نوای په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بمباری کې د القاعده یو مهم مشر وژل شوی دی. د چک جمهوریت د سنا جرګې د حکومت هغه پریکړه تصویب کړه چې افغانستان ته نور 55 سرتیري استوي. د ډنمارک حکومت د مخالفینو هغه غوښتنه رد کړه چې افغانستان څخه د ډنمارک ځواکونو د وتلو لپاره د یوینیټي د ټاکلو غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر براتلون کې اونۍ په واشنگتن کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د پاکستان د اقتصادي او امنیتي وضعیت د ښه کېدو په اړه خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران اټومي پروګرام د یو له کلیدي لومړیتوبونو څخه دی څو د هیواد اټومي وسلې ترلاسه نه شي کړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د اسرائیل هغه پلانونه چې ختیځ بیت المقدس ته نږدې دي يهودانو لپاره نوي کورونه جوړوي د منځني ختیځ د سولې له پروسې سره مرسته نه کوي، خو زیاتوي چې د مسلې د امریکا او د هغې د نږدې متحد اسرائیل ترمنځ لانجه نه ده رامنځته کړې. وړاندې په خبرونه کې پر یادو شوو موضوعاتو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم کوو. د خبرونه تر اوو نیمو بجو دوام کوي، راسره اوسئ. پاریس کلب پرون په یوې اعلامیې کې وویل چې د دې کلب کریډیټ ورکوونکي په دې سلا شوي چې افغانستان ته خپل ټول پور چې تر یو میلیارډ ډالرو اوړي وبخي. د دې کلب په وینا افغانستان د نړۍ یو تر ټولو بېوزله هیواد دی او د کلونو جګړو د ورانیو د بیا جوړولو لپاره پیسو ته اړتیا لري. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې د پاریس کلب کریډیټ ورکوونکي هیوادونه سربیر پر دې چې افغانستان ته 1.6 میلیونه ډالره پور بخي، د دې کلب برخوال افغانستان ته 515 میلیون ډالره نور مرسته هم ورکوي. د پاریس کلب غونډه کې جرمني، روسیه او امریکا برخه لرله. د امریکا د خزانه وزارت ویل د افغانستان د درستو بهرنیو پورونو د بخلو پریکړه به مرسته وکړي چې دا هیواد د اقتصادي ثبات لور ته روان شي. د پاریس د کلب د پرونی غونډې په اړه تفصیل فریده هولت سیفی اوروي.
یو شمیر پور ورکونکو هیوادونو چې د پاریس کلب په نامه یادیږي پرون د افغانستان لپاره چې د نړۍ د تر ټولو بېوزلو هیوادونو په کتار کې راځي له یو میلیارد ډالرو څخه ډیر بهرنی پور وبخه. د پاریس کلب په اعلامیه کې راغلي افغانستان ته د پورونو د بخلو پریکړه له نړیوال بانک او وچی صندوق سره د هغه ګډ پروګرام له مخې شوې چې د نادارو هیوادونو د تمویل لپاره جوړ شوی دی. د راپورونو له مخې په لومړي ګام کې 440 میلیونه ډالر افغانستان ته وبخل شول او وروسته بیا پور ورکونکي هیوادونه په خپل خوخه دې ته حاضر شو چې 515 میلیونه نورې پیسې هم وبخي. د تیر میلادي کال په مارچ کې د پاریس کلب د افغانستان لپاره د پورونو مجموعه 2.1 اټکل کړې و چې نیمایي د پاریس کلب د غړو هیوادونو لخوا ورکول شوې وي. د امریکا د مالیه وزارت وایي د پریکړه د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره شوې ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وایاند مارک تونر افغانستان ته د پورونو د بخلو په برخه کې وویل مارتونر وای نننۍ پریکړه د افغانستان لپاره د یوې لویې لاسته‌راوړنې نښه ده او د دې هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې د نړیوالې ټولنې احساس څرګندوي. د هغو پورونو د پیټي لري کول چې د افغانستان پر حکومت بار وو، په دې هیواد کې د دوامداره اقتصادي پیاوړتیا په لاره کې یو جدي ګام دی. د تونر په وینا د امریکا په مرسته به د کابل حکومت په دې وتوانېږي چې خپلې مالي چارې په مؤثره توګه سنبال کړي. تونر زیاته کړه، د پاریس کلب موافقه د هغه پروګرام د عملي کولو لپاره د افغانستان اجرات په رسمیت وپیژندل چې په دې سختو شرایطو کې د اقتصادي پیاوړتیا او اصلاحاتو لپاره د نړیوال وچی صندوق د پروګرام له مخې کیږي. له 2002 میلادي کال راهیسې د امریکا تخنیکي مشاورانو د افغانستان د مالیې له وزارت سره جوخت کار کړی چې وکولی شي چې د بودیجې پروسه مؤثره کړي، د مامورینو لپاره د پیسو ورکولو سیستم اصلاح کړي، د افغانستان د پور ورکولو سیستم بیا ورغوي او په مالیې وزارت کې د پور ورکولو مدیریت بیا رامنځته کړي چې د دې ټولو مسلو په اړه خبرې وشوې. په عین حال کې افغانستان ژمنه کړې څو هغه پیسې چې ټاکل شوی و خپل پور ورباندې پرې کړي د فقر او بېوزلۍ د کمولو لپاره ولګوي او د زرګونو کلونو انکشافي پروګرام ته چې د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل شوی نږدې شي.
پاریس کلب چې په کې نولس کریډیټ ورکوونکي هیوادونه غړیتوب لري پرون اعلان وکړ چې د دې کلب غړو هیوادونو افغانستان ته خپل ټول پورونه چې یو میلیارډ ډالر اوړي امبخلې دي. د امریکا متحده ایالاتو د دې پریکړې هرکلی کړی. د پاریس کلب کریډیټ ورکوونکو ویلي د بې وزلۍ د کمولو لپاره د افغانستان د هر اړخیز ستراتیژۍ او هغو اقتصادي پروګرامونو د عملي کولو هرکلی کوي چې له امله د نړۍ له اقتصادي بحران سره سره په افغانستان کې پرله پسې اقتصاد وده کړې ده. د افغانستان د مالی وزارت چارواکو هم ویلي چې د ټول افغانستان په کچه سکل دولتي عواید په سلو کې 15% لوړ شوي دي. د خبرې د مالی د وزارت د عوایدو لوی رئیس په هرات کې په یوې خبري غونډه کې کړی دي چې وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوري.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سنلی مکریستل وایي چې په تدریجي ډول د کندهار د بشپړ کنټرولولو لپاره د دوی لومړنۍ هلې ځلې پیل شوې دي. د کندهار ولایت عملیات د دې هیواد د اتکلنې جګړې د مسیر یا لوري د بدلولو لپاره د ولسمشر براک اوباما د ستراتیژۍ لپاره تر ټولو حساسه ازموینه ګڼل کیږي. جنرال مکریستل د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل د کندهار د پوځي عملیاتو لپاره هلې ځلې مخکې لا پیل شوې دي. د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان همداراز وویل چې دا عملیات به په راتلونکو اونیو یا میاشتو کې تیز شي. د همداراز وویل په راتلونکو میاشتو کې به تاسې د کندهار په شاوخوا کې د سیاسي اړیکو د بدلېدو او نوي بڼې غوره کېدو یو شمېر فعالیتونه ووینئ. مکریستل دا خبره توضیح نه کړه. د لویدیځو رسنیو له راپورونو سره سم افغانستان ته د 10,000 اضافي ځواکونو له رسېدو وروسته په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ امتحان له مارجې پیل شو، خو کندهار به اصلي ازموین ځای وي. جنرال سټنلی مکریستل پرون وویل چې د تدریجي عملیات په پام کې نیولي څو په نتیجه کې امنیت ټینګ او په ناامنو سیمو کې حکومتي اداره جوړه شي. دده هم وویل چې افغان پولیس به امنیتي چارې ښې کړي او په کندهار ښار او شاوخوا کې به د افغان پولیسو شمېر زیات شي. مکریستل وویل که د کندهار شاوخوا سیمې سمې کنټرول شي د کندهار خار وزبه بیخی سمشی. مکرسل تیر میاشت د کندهار د عملیاتو د پیلولو دقیق وخت و نه خود ویلی و چې کافی شمیر زواکونه به دی ولایت ولیگل شي چې حالات یو مخ بدل کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټنلی مکریستل وایي د امریکایي ځواکونو هدف په خپل حال دی چې اوسامه بن لادن عدالت ته راوکاږي. مکریستل چې د ویډیوي کانفرنس له لارې په واشنګټن کې خبر اعلان ته څرګندونې کولې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ستاسو تر قمندې لاندې ځواکونه د اوسامه بن لادن د نیولو لپاره له هڅو لاس اخیستی، وویل هیڅکله هم نه، او زیاته کړه چې که اوسامه بن لادن افغانستان ته راشي دا زما مسؤلیت دی او موږ به یقینا د هغه د ژوندي نیولو هڅه وکړو څو عدالت ته یې راوکاږو. مکریستل وویل په دې شي ټول پوهیږي. د مکریستل دا څرګندونې د امریکا د لوی څارنوال ایریک هولډر له وروستیو څرګندونو سره په تضاد کې دي چې د سیشن بی په ورځ د کانګرس غړو ته ویلي وو چې اوسامه بن لادن به هیڅکله هم په امریکا کې محاکمه نه شي ځکه هغه به هیڅکله هم ژوندی ونه نیول شي. د بل خورا پورنه وای چې امریکایي مصدقانو په دې وروستیو کې دا امکان پیدا کړی چې په مستقیمه توګه د ملا عبدالغنی برادر په تحقیقاتو کې برخه واخلي. ملا عبدالغنی برادر چې په مرموزه توګه په دې وروستیو کې په پاکستان کې د نیولو خبر خپور شو، په ویل کېږي په پاکستان کې بندي دی، که څه هم چې افغان چارواکو افغانستان ته د هغه د سپارلو غوښتنه کړې خو لا هم هغه په پاکستان کې دی او ویل کېږي چې ترې تحقیقات پیل شوي دي. رویتر خبري اژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی. غټ کې فریده هوټ سیفی اوروي.
راپورونه وایي امریکایي مستنتقان په دې وروستیو کې د طالبانو د دوهم لوی سړي په تحقیقاتو کې چې د پاکستانیو لخوا ترې کیږي په مستقیمه توګه برخه لري. د خبره پرون امریکایي مامورینو کړې ده. راپورونه زیاتوي ملا برادر چې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې تر نیولو یوه میاشت وروسته خبر خپور شو، د هغه پر تحقیقاتو د پاکستانیو لخوا محدودیتونو مشکلات رامنځته کړي وو. د هغو ګډو عملیاتو په لړ کې چې په نتیجه کې ملا برادر ونیول شو، د امریکایي او پاکستان نوی مامورینو لخوا ډیر مرموز پاتې شول چې هیڅ یو دا هم نشو ویلی چې ملا برادر په کوم ورځ نیول شوی دی. امریکایي مقاماتو چې نوم یې نه دی څرګند کړی ویلي دا لا نه ده څرګنده چې په دې تحقیقاتو کې به د امریکا برخه د استخباراتي لحاظه څومره مؤثره وي. خو په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال ستینلی مکریستل خبریالانو ته وویل د ملا برادر نیولو په افغانستان کې د هغه په وینا په لوبه کې لوی بدلون راوست او د یو شمیر طالب مشرانو پر ځان اعتماد یې زیانمن کړ. خو مکریستل له ملا برادر څخه د تحقیقاتو پر مسلې بحث ونه کړ. تر دې دمخه د متحده ایالاتو او پاکستان لخوا د ګډې مرموزې حملې په اړه ویل کېږي چې د روان میلادي کال د جنورۍ په وروستیو کې شوې وه. په دې اړه ډېرې پوښتنې له جوابه پاتې دي، لکه د پاکستان ځواکمن استخباراتي خدمات به له طالبانو سره چې له ډېرې مودې ورسره ائتلاف کړی و د هغوی پر ضد بشي، د ملا برادر پر ضد به کوم اقدام وکړي او دا اطمینان به ترلاسه شي چې په راتلونکي کې به د سولې پروسې ته زړه ښه کړي. جنرال مکریستل چې خبریالانو ته خبرې کولې وویل موږ داسې نښې ویني چې دوی یعنی پاکستان هڅه کوي چې لا دمخه د دسیسو په اړه معلومات پیدا کړي.
له فریده هوټ سیفی نه مننه چې د ملا عبدالغنی برادر د تحقیقاتو په اړه راپور وړاندې کړ. و راپور نه وایي چې له ملا عبدالغنی برادر څخه امریکایي مستنتقانو تحقیقات پیل کړي دي. د تروریزم ضد جګړې د هڅو په موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د تروریستانو او سړي وژونکو د نیولو هڅې تیزې شوې دي او روان کال چې د پای ته رسېدو په حال کې دی څه باندې 1500 تنه تروریستان او ځان وژونکي نیولي دي. دا څرګندونه د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر ضد مبارزې رئیس پرون خبرالان ته وکړې او وویل چې دا کسان د کابل په ګډون د هیواد په مختلفو سیمو کې نیولي دي. په دې غونډه کې 2 تنه تروریستان هم خبرالان ته وښودل شول. د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر ضد مبارزې رئیس وویل په راتلونکي کال کې به د تروریستانو جرمینو د نیولو هڅې نورې هم تیز شي. تفصیل له کابل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پروان کال کې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې په سلګونو تروریستان له وسلو او چاودیدونکو موادو سره نیولي دي. د کورنیو چارو د وزارت د تروریزم پر ضد د مبارزې رئیس جنرال عبدالمنان فرایی دا څرګندونه د چهارشنبې په ورځ خبري اعلانو ته د دوو تروریستانو د خودلو پر مهال د کورنیو چارو په وزارت کې وکړي. د وویل
تا سال که ما و شما در تقریبا در ختمش قرار داریم که تا به حال 512 نفر هم
پر روان کل که چه در تیریدو پا حال که ده 502 لستانه توریستان مو پکینی ولیدی. هم درنگ پر روان کل که در چودن و سو و نوی در راکیتونو در ویشتلو یو سلو یو اویا او در وستوالو بریدونو در 500 اویا پیخو مخمونی ولیده. سر بیر پر دی و سلو 15 تنه بحرنی توریستان مو هم نیولی چه اکثر پاکستانیان ول.
فراهی وویل نیول شو د دوی په جرمونو اعتراف کړي او ویلي دي چې دوی د غزنی په ولایت کې د طالبانو د یو قومندان ملا نیاز محمد بلارخونه د هیواد په یو شمیر سیمو کې د حکومت ضد فعالیتونه ترسره کړي دي. د نیول شو یو تن چې رحمت الله نومیده د خبریالانو په مخ کې له جرمه انکار وکړ او ویل چې دی په وهلو او ټکولو مجبور کړی دی چې جرم ومني. خو د تروریزم پر ضد د مبارزې مسؤلینو وویل چې د نیول شو د اعتراف کره اسناد خوندي کړي دي. فرایی د تروریزم په وړاندې د دوی د مبارزې د راتلونکو تدابیرو په هکله وویل
ما تدابیر مشخص را هم د بهار و تابستان آینده داریم روی دست.
موږ راتلونکو پسرلی او اوړي ته ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي. په دوی کې واړه او لوی پوځي عملیات شامل دي او مخکې له دې چې دښمن هڅه وکړي مخه به یې ونیول شي.
د افغان او بهرنیو ګډو ځواکونو قماندان ویلي دي چې راتلونکي کال به د وسلوالو د ډیرو بریدونو شاهد وي. خو افغان امنیتی مسؤلین وای چې دوی راتلونکي کال ته پوره امنیتی تدابیر نیولی او تر ډیره ځایه به د وسلوالو بریدونه شنډ کړي.
د فراه ولایت د ملي امنیت ادارې مسؤلین وایي چې د دې ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د څه باندې یو ټن امونیم نایتریت سره چې په چاودیدونکو وسلو کې هم ورڅخه کار اخیستل کیږي د نیولو، البته وایي چې دغه د بالابلوک ولسوالۍ کې نیولې دي. په دې اړه تفصیل له فراه نه د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د فراه ولایت د ملي امنیت رئیس عبدالسمد شمس ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ځواکونو دغه چاودیدونکي توکي چې د امونیم نایتریت په نامه یادیږي او یو ډول کیمیاوي کودو ته ورته شی دي د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ په سیمه کې نیولې دي. د نوموړي په وینا دغه چاودیدونکي توکي 15 بوري کیږي چې وزن یې د یو ټن څخه زیات دی. نوموړی همداشان وایي چې د دولت وسلوال مخالفینو د دغو موادو څخه غوښتل په فراه ولایت کې په بېلابېلو چاودونو کې کار واخلي. نوموړی زیاتوي موږ 15 بوري هغه مواد چې د کود په نامه افغانستان ته د پاکستان راځي نیولې دي. دغه مواد چې د امونیم نایتریت په نامه یادیږي زموږ د ځواکونو لخوا په یو لړ عملیاتو کې د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ په سیمه کې ونیول شول. د نوموړي په وینا تر اوسه پورې دغه پیښې په اړه څوک نه دي نیولي او د دې څېړنې په دې برخه کې دوام لري. همداشان دولت وسلوال مخالفین هم په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. باید وویل شي چې درې ورځې مخکې هم د فراه ولایت د بلی امنیت چارواکو درې هغه ماینونه چې د فراه ولایت په بلابلوک او پشرود ولسوالۍ کې د دولت د وسلوال مخالفین لخوا شخ شوي او کشف او خونسا کړل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د چک جمهوریت د سنا جرګې د حکومت هغه پریکړه تصویب کړه چې افغانستان ته نور 55 سرتیري استوي. د چک د سنا جرګې پرون د 25 موافق او 5 مخالف رایو سره د حکومت مسوده تصویب کړه. دغه مسوده د ولسي جرګې منظوري ته هم اړتیا لري. د سوسیال ډیموکراتانو په ګډون کین اړخو ګوندونو له دغه پریکړې سره سخت مخالفت څرګند کړی. ولسي جرګه به د دې اونۍ په پای کې په دې اړه رای اخلي. د چک جمهوریت پارلمان د روان 2010 کال په ترڅ کې په افغانستان کې تر 515 پورې د عسکرو ځای په ځای کول تصویب کړی دی. لبل خو د ډنمارک حکومت د مخالفینو هغه غوښتنه رد کړه چې له افغانستان څخه د ډنمارکي ځواکونو د وتلو لپاره د یوې نیټې د ټاکلو لپاره کړې ده. ډنمارک په اوس وخت کې په افغانستان کې 250 سرتیری لري. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر لینې اسپرسن په افغانستان کې د هیواد پوځي ماموریت له پلوي ګوندونو سره تر کتنې وروسته وویل چې موږ دقیقا نشو ویلی چې کله به له افغانستان نه وځو او نه هم غواړو چې تر لازم وخت زیات په دې هیواد کې پاتې شو. هغې زیاته کړه ډنمارک په افغانستان کې د خپل امنیت په خاطر حضور لري او تر هغو پورې نشي وتلی چې په دې هیواد کې له ډنمارکي ځواکونو څخه نورو ډلو مسؤلیت اخیستی نه وي. د اپوزیسیون مهم ګوند سوسیال ډیموکرات د ډنمارک له حکومت غوښتي دي چې ډنمارکي ځواکونه د افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیت سپارلو دقیقه نیټه په ګوته کړي. له 2001 کال راهیسې چې د هیواد افغانستان ته عسکر لیږلي تر اوسه 9 سرتیري په جګړو او نورو پیښو کې وژل شوي دي. د افغانستان جنوبي ولایتونو څخه هلمند له جنوبي ولایت هلمند څخه د دینی علماو یو شپکسیز پلاوی لندن ته سفر کړی او هلته یوې غونډې ته وینا په مهال په افغانستان کې طالبانو کړنې غندلې دي. دوی ځانمرګ بریدونه د اسلام د لارښوونې خلاف عمل بللی او د نړۍ په دینی علماو غږ کړی چې متحد شي او د ترهګرۍ غندنه وکړي. د دې شپکسیز پلاوی مشري د هلمند ولایت د حج او اسلامي چارو رئیس حاجي مختار احمد حقانی په غاړه ده. د وویل چې د هلمند په ولایت کې طالبان د پخوا په پرتله کمزوري شوي خو په ټولنه کې د هغوی د ملاتړ لشتوالي څخه هم انکار ونه کړ. د افغان علماو دا پلاوی به د درې ورځو لپاره په بریتانیا کې وي او په دې هیواد کې په بېلابېلو مذهبونو او له مخکښانو سره به وګوري. په لندن کې د ازادي راډیو خبریال دې غونډې ته ورغلی او داسې راپور راکوي.
د هلمند ولایت د حج او مذهبي چارو رئیس حاجی مختار احمد حقانی چې د دې هیئت مشري په غاړه لري خبريالانو ته وویل چې د نړۍ دینی پوهان باید د ترهګرۍ په ضد یو لاس شي او پر هغو ډلو چې د اسلام له نامه ناوړه ګټه پورته کوي غږ وکړي چې د زور استعمال ودروي.
او د پاکستان جهید علماء او د منطقه د اسلامي نړۍ دا علماء او عام تر دې چې د نورو خلکو د مذاهبو کومه سیاسي لهجه چې د چا سره د ریزون د حل لاره په دې کې بل شی نه راوځي هغه به دغه علماء د خلک نږدې کوي او د صلحې مصالحې لاره دوی تر څخه رامعلومه ده. دوی د خلکو پر ذهنونو باندې مسلط دي.
دا د دینی علماو لومړنی پلاوی دی چې له افغانستان څخه برتانیا ته سفر کوي. دوی ویل دغه سفر یې د برتانوي مسلمانانو د ټولنې په بلنه ترسره کړی دی. د دینی علماو پلاوی د برتانیا د بهرنیو چارو په وزارت کې یوې جوړې شوې غونډې ته خبرې وکړې او په افغانستان کې د طالبانو بریدونو کې د ملکی خلکو وژل وغندل. د مولوی مهردل په نامه علماو د پلاوی یو غړي د ځانمرګو بریدونو ترسره کول د اسلام د لارښوونو خلاف کار وباله.
تقریبا څلور سوه علماو تر دې فتوا کړې ده چې ځانمرګ ناروا دی. دا موږ د حق څخه سترګې نه پټوو او نه مو دې پټ کړي. بیا یې هم نه پټوو که سر پرې کېږي که بدن پرې کېږي. موږ بالکل ودې ته آماده یو چې خدای پاک هغه شی چې خدای ناروا ګڼلی هغه به موږ اعلانوو.
د پر طالبانو تور ولګاوه چې د نشه یي موادو په خلاف له خپلې پخوانۍ پرېکړې اوښتې دي او یو ځل بیا خلک هڅوي چې د تاریاکو کرکیلې ته دوام ورکړي. په دې شپږ کسیز پلاوي کې د هلمند ولایت څلور مذهبي مشران او دوه خبریالان شامل دي.
یو ځل بیا د دې خبرونې د مهمو مطالبو سر ټکی. پاریس کلب چې پکې نولس کریډیټ ورکوونکي هیوادونه غړیتوب لري پرون اعلان وکړ چې د دې کلب غړو هیوادونو افغانستان ته خپل ټول پورونه چې یو میلیارد ډالر واوړي بخي. د امریکا متحده ایالاتو د دې پریکړې هرکلی وکړ. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سنلی مکریستل وایي په کندهار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد مقدماتي پوځي عملیات پیل شوي دي. جنرال سنلی مکریستل دغه راز وویل د امریکایي ځواکونو هدف په خپل حال دی چې اسامه بن لادن عدالت ته راوکاږي. راپورونه وایي امریکایي مستنتقانو د طالبانو له جکپوري چارواکي ملا عبدالغني برادر څخه چې په پاکستان کې نیول شوی تحقیقات اپیل کړي دي. د افغانستان د جنوبي ولایت هلمند څخه د دیني علماو یو شپږ کسیز پلاوی لندن ته د سفر په ترڅ کې ځانمرګ بریدونه د اسلام د لارښوونو خلاف عمل وبلل او د نړۍ په دیني علماو یې غږ وکړ چې متحد شي او د ترهګرۍ غندنه وکړي. راپورونه وایي په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکو په بمباري کې د القاعده یو مهم مشر وژل شوی دی. د چک جمهوریت د سنا جرګې د حکومت هغه پریکړه تصویب کړه چې افغانستان ته نور 55 سرتیری استوي. د ډنمارک حکومت د مخالفینو هغه غوښتنه رد کړه چې افغانستان څخه د ډنمارک ځواکونو د وتلو لپاره د یوې نیټې د ټاکلو غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به راتلونکې اونۍ په واشنگټن کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د پاکستان د اقتصادي او امنیتي وضعیت د ښه کېدو په اړه خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران اټومي پروګرام د ده یو له کلیدي لومړیتوبونو څخه دی څو د هیواد اټومي وسلې ترلاسه نشي کړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دغه راز وویل د اسرائیل هغه پلانونه چې ختیځ بیت المقدس ته نږدې د یهودانو لپاره نوي کورونه جوړوي د منځني ختیځ د سولې له پروسې سره مرسته نه کوي خو زیاته کړه دې مسلې د امریکا او د هغې د نږدې متحد اسرائیل ترمنځ لانجه نه ده رامنځته کړې. دغه راز وړاندې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم کوو. د افغانستان مالی وزارت وایي د ټول افغانستان په کچه سکال دولتي عواید په سلو کې 15 لوړ شوي دي چې د هرات او جلال آباد د ګمرکونو عواید په ټولو کې زیاتې. دا خبرې د مالی د وزارت د عوایدو د ادارې لوی رئیس پرون هرات ته په سفر کې د عوایدو د راټولولو د یوې نوې ادارې په پرانیستون کې غونډه کې وکړې. د غونډې ته په هرات کې د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی هم ورغلی وو او داسې راپور راکوي.
په افغانستان کې د 1300 هجري لمریز کال په اوږدو کې نږدې 3.5 میلیارد افغانۍ د دولت خزانې ته د مالیې ټولولو له درکه لوېدلې دي چې د تیر کال په پرتله 15% ډېروالی لري او لویه برخه د هرات او جلال آباد ګمرکونو څخه ټوله شوې ده. دا خبرې د افغانستان د مالیې وزارت د عوایدو د ادارې لوی رئیس ډاکټر احمد شاه زمانزي په هرات کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د ازادۍ راډیو د پښتنې په ځواب کې وکړې ویل
تیر کال پر طالبان زموږ عواید تقریبا 15% مجموعاً ورتلل دي. په دې دوه ولایتو کې چې تاسو نوم واخلئ چې یو جلال آباد او یو هرات ولایت دی زموږ په وده کې یو ډېر غټ سهم لري. د هرات ولایت د سږ کال عواید تقریبا 10.5 میلیارد تر نن ورځې پورې د دوی عواید په جلال آباد کې تقریبا 10.5 میلیارد افغانۍ دي چې تقریبا د تیر کال په پرتله 50% افزایش دوی لري.
زمانځي دغه خبرې د چهارشنبه په ورځ د هرات مستوفیت کې د منځنۍ کچې د مالیې ټولولو په نوم د یوې نوې ادارې د پرانیست غونډه کې وکړې. په کومه ادارې سره به چې د هغه په وینا سوداګرو او کسبګرو ته غوره کاري اسانتیاوې منځته راشي.
ازادي راډیو د وري په لومړۍ نیټه د 1300 کال غوره شخصیت اعلانوي. هغه افغان به د ازادۍ راډیو د کال شخصیت اعلان شي چې د سولې، ملي یووالي، د ډیموکراسۍ د پیاوړي کولو، ټولنیز عدالت او بیا رغونې په لاره کې افغانستان ته خدمت کوي. د نوي کال په لومړۍ ورځ ازادۍ راډیو واوري.
راپور نوای په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په بمباری کې د القاعده یو مهم مشر وژل شوی دی. خبری رسنیو د امریکا د تروریزم ضد یو چارواکي په حواله چې نومینه لري سرګم شوی خبر ورکوي چې حسین الیحیا چې په تیر دسمبر کې په خوست کې د امریکا د سی آی ای پر اډې په ځانوژن کې حمله کې مهم رول درلود، تیرونه د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې سخت دریځو د پټېدو په یو ځای کې د سی آی ای د بی پیلوټه الوتکو په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کېږي الیحیا د القاعده یو مهم پلان جوړونکی او د چاودیدونکو موادو ماهر و چې افغان او پاکستان او طالبان سره په عربي هیوادونو کې د القاعده او نورو سخت دریځو ډلو اړیکې ټینګې کړې وې. په خوست کې په تیر دسمبر کې د امریکا د استخباراتو سی آی ای په یو اډې د اردني ځانوژونکي حمله کوونکي لخوا په د امریکا د سی آی ای و اجنټان وژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر براتلون کې اونۍ په واشنگتن کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د پاکستان د اقتصادي او امنیتي وضعیت کې دوه پاړه خبري وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې کلینتن او شاه محمود قریشی به د دې خبرو مشري وکړي. په دې غونډه کې به د اقتصادي پرمختګ، پوهنې، کرنې او امنیتي مسایلو په اړه خبري وشي. د بهرنیو چارو وزارت ویل ستراتیژیکو خبرو څخه هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته پراختیا ورکول شي او په دوه اړخیز احترام او باور یو پراخ شراکت رامنځته کړي شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران اټومي پروګرام د یو لکلیدي لومړیتوبونو څخه دی څو دا هیواد اټومي وسله ترلاسه نشي کړی. اوباما له امریکایي فوکس ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې وویل چې که د ایران اسلامي جمهوریت اټوم بم ترلاسه کړي دا به په منځني ختیځ کې اټومي سیالیو ته لار هواره کړي. اوباما ژمنه وکړه چې که ایران د اټومي پروګرام د بندولو په چاره کې پاتې راشي نو دی به پر دې هیواد نړیوالو بندیزونو د لګولو لپاره فشارونه زیات کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د اسرائیل هغه پلانونه چې ختیځ بیت المقدس ته نږدې د یهودانو لپاره نوي کورونه جوړوي د منځني ختیځ د سولې له پروسې سره مرسته نه کوي، خو زیاتوي چې دې مسلې د امریکا او د هغې د نږدې متحد اسرائیل ترمنځ لانجه نه ده رامنځته کړې. اوباما له فوکس تلویزیون سره په مرکه کې وویل د متحده ایالاتو او اسرائیلو ترمنځ د په وینا یو ځانګړې اړیکه ټینګه ده. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. احمد تکل ته به غوږ شو.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې له طالبانو سره د خبرو اترو د اړتیا په اړه یو مطلب خپور کړی. د مطلب په پیل کې ورځپاڼه پوښتنه کوي چې آیا امریکا او متحدان یې په افغانستان کې د دوامداره ثبات غوښتونکي دي او که یوازې د دې کړکیچ سمدستي حل غواړي. حال دا چې د ورځپاڼې په وینا د افغانستان د حکومت د اوسنیو هڅو نتایج ښایي ځنډنې وي. ورځپاڼه زیاتوي په داسې حال کې چې له طالبانو سره روغه ښایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو لپاره له زماني پلوه مناسب فرصت رامنځته کړي، خو داسې نه ښکاري چې له دې سره به په افغانستان کې د توندلارو وسلوالو ډلو د پناه ځایونو د مخنیوي لپاره اوږدمهالي ستراتیژیک اهداف ترلاسه شي او ښایي د دې اقدام تر ټولو ناوړه نتیجه دا وي چې په دې هیواد کې یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي. د ورځپاڼې په وینا له طالبانو سره روغه د افغانستان د لانجې د حل لپاره یوازې یو اقدام دی، خو له دې سره باید د پښتنو قومونو د خپګان د له منځه وړو په برخه کې هڅې هم ملګري شي. وال سټریټ جرنال زیاتوي د طالبانو له مشرانو سره د روغې په مسله کې په کار ده چې پاکستان ته پراخه ونډه ورکړل شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي له طالبانو سره د سولې معامله باید د افغان دولت په خوښه وشي، خو ورځپاڼه زیاتوي چې په دې برخه کې د افغان دولت او لویدیځ ګټې سره په ټکر کې دي، ځکه د سولې له هڅو څخه د ولسمشر حامد کرزي هدف د خپلې واکمنۍ پیاوړي کول دي، خو امریکایان غواړي داسې حالت رامنځته کړي چې د طالبانو د بیا ظهور او د تروریستانو په یوه ځله د افغانستان د بدلېدو مخه ونیول شي او دا دواړه اهداف له یو بل سره په ټکر کې دي. انټرنیشنل هرالد ټریبیون ورځپاڼه په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکي که جغرافیایي موقعیت د هیوادونو لپاره ټاکونکی وي نو د عراق او افغانستان برخلیک دا دی چې باید دواړه د خپلو ګاونډیانو له لاسه له آفتونو سره مخامخ وي. ورځپاڼه لیکي د دې دواړو هیوادونو سرحدونه د برطانوي استعمار په وخت کې تعین شوي، په دې معنی چې هم په افغانستان او هم په عراق کې داسې بیلابیل قومونه او قبیلې سره یو ځای شوي چې له ګاونډیانو سره په کلکو اړیکو تړل شوي دي. انټرنیشنل هرالد ټریبیون د افغانستان د قومي قبیلوي جوړښت په اړه لیکي په دې هیواد کې بیلابیل قومونه اوسي چې له ځواکمنو ګاونډیو هیوادونو سره کلک اړیکې لري. ورځپاڼه زیاتوي افغانستان چې هیڅکله استعمار نه دی منلی د خپل اوسني جوړښت په چوکاټ کې په نولسمه پیړۍ کې د برطانوي هند او د روسیې د وخت د امپراتوریو ترمنځ د یوه حایل دولت په توګه رامنځته شو او د بدخشان د وخان په سیمه کې د نقشې وتلې لیکه د افغانستان د یوې برخې په توګه د دې لپاره پاتې شوه چې د برطانوي هند او تزاري روسیې ترمنځ د استکاک مخه ونیول شي. ورسپانه د دې برخې په پای کې لیکي هم دې موضوع ته په پام سره د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبانډ په دې وروستیو کې په یو امریکایي پوهنتون کې د افغانستان د جګړې د ختمولو پر لارو چارو د خبرو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د ثبات راوستو یوازینۍ لاره دا ده چې واک په خپله افغانانو ته وسپارل شي څو خپلې سیمې او کلي اداره کړي. انټرنیشنل هرالد تریبیون د ښاغلي میلیبانډ له قوله زیاتوي د دې کار د عملي کولو لپاره افغانان بشپړ سیاسي پوځي ملاتړ او په خلاص لاس د نړیوالو مالی مرستو ته اړتیا لري.
په همدې سره د خبري مجله پای ته ورسېده. بل خبري مجله زما همکار امید مرزبان پر مخوړي او استودیو ته راغلی دی. مهرباني وکړئ.
سلام و صبح بخیر. 7:30 به وخت افغانستان است. با تشکر از شما آقای نوری، امیدوار هستم شما روز خوش را آغاز کرده باشین. در جریان این نیم ساعته که با هم هستیم از تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت، و اما نخست فشرده خبرهای افغانستان و جهان. یک گروه از کشورهای قرضه دهنده که به نام پاریس کلاب مسمى هستند دیروز بیش از $1 میلیارد قرضه های خارجی افغانستان را که از فقیرترین کشورهای جهان است بخشیدند. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در شهرهای سالنگ دیروز بیش از 50 تن کشته شدند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بارک اوباما گفته است طرح اسرائیل مبنی بر اعمار شهرک‌های یهودی نشین در شرق بیت المقدس در روند صلح میان اسرائیل و فلسطین کمک نخواهد کرد. انتظار می‌رود وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلاری کلینتون به مسکو سفر کند. قرار است کلینتون در این سفرش با مقامات روسی درباره امضای پیمانه کاهش سلاح اتمی، روند صلح شرق میانه و برنامه‌های هسته‌ای ایران صحبت کند. گزارش‌ها از واشنگتن می‌رسانند که یک حمله راکتی نیروهای آمریکایی بالای منطقه در شمال شرق پاکستان سبب مرگ یکی از رهبران برجسته القاعده شده است. خبرگزاری‌ها به نقل از مقامات مبارزه با تروریسم ایالات متحده آمریکا گزارش دادند که این مرد کشته شده حسین علی یمنی نام دارد و در بمبگذاری ماه دسامبر که در آن 7 تن از ماموران CIA در خوست کشته شدند نقش کلیدی داشته است. و رهبر مذهبی حزب رستاخیز اسلامی تاجیکستان محمد شریف همت‌زاده دیروز وفات کرد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. 7:32 دقیقه به وقت افغانستان است. یک گروهی از کشورهای قرضه دهنده که به نام پاریس کلاب مسمى هستند دیروز بیش از $1 میلیارد قرضه های خارجی افغانستان را که از فقیرترین کشورهای جهان است بخشیدند. بر اساس گزارش ها در قدم اول $440 میلیون آمریکایی قرضه های افغانستان بخشیده شد، ولی بعداً کشورهای قرضه دهنده داوطلبانه حاضر شدند تا $585 میلیون اضافی را نیز ببخشند. در ماه مارچ 2009 میلادی انجمن پاریس مجموعه قروض افغانستان را $2.1 میلیارد تخمین کرده بودند که مناصفه آن از کشورهای عضو این انجمن گرفته شده بود. در همین حال افغانستان تعهد کرده تا پول را که قرار بود برای قرضه بپردازد آن را در بخش برنامه‌های کاهش فقر به مصرف برساند تا کشور را برای رسیدن به اهداف انکشافی که از طرف سازمان ملل متحد تعیین شده نزدیک سازد. جزئیات بیشتر در گزارش از خالد مفتون.
یک گروه از کشورهای قرضه دهنده که به نام پاریس کلاب مسمى هستند دیروز بیش از $1 میلیارد آمریکایی قرضه های خارجی افغانستان را که از فقیرترین کشورهای جهان است بخشیدند. بر علاوه بانک جهانی و صندوق واشی پول 19 کشور به صورت غیر رسمی عضو پاریس کلاب هستند. این گروه ماهی یک بار در پاریس جلسه دایر می کنند و در مورد دادن قرضه و بخشیدن قرضه به کشورهای در حال انکشاف با هم بحث می کنند. در یک اعلامیه این کلاب گفته شده تصمیم بخشش این قرضه قسمان به پاسخ مشارکت افغانستان در پروگرام مشترک بانک جهانی و صندوق واشی پول برای تمویل کشورهای فقیری که بسیار زیاد قرض هستند گرفته شد. بر اساس گزارشات در قدم اول $404 میلیون آمریکایی قرضه های افغانستان بخشیده شد، ولی بعداً کشورهای قرضه دهنده داوطلبانه حاضر شدند تا $585 میلیون اضافی را نیز ببخشند. در ماه مارچ 2009 میلادی پاریس کلاب مجموعه قروض افغانستان را به $2.1 میلیارد آمریکایی تخمین کرده بودند که مناصفه آن از کشورهای عضو این کلاب گرفته شده بود. وزارت مالیه آمریکا میگوید تصمیم این گروه به خاطر پیشرفت‌های افغانستان در تقویت اقتصاد این کشور صورت گرفته است. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد بخشش قروض افغانستان چنین میگوید:
Today's decision represents a great achievement for Afghanistan and reflects the international community's acknowledgement.
تصمیم امروزی نمایندگی از دستاورد بزرگ برای افغانستان و انعکاس دهنده درک جامعه بین‌المللی از اقدامات این کشور در راستای تقویت اقتصادی میکند. برداشتن قروض که بار آن را حکومت افغانستان به عهده داشت، گام جدی در مسیر اقتصاد دوامدار این کشور است.
Road to economic sustainability.
به گفته تونر، به کمک امریکا حکومت کابل قادر شد تا امورات مالی خود را مؤثر سازد.
The court also recognized Afghanistan's performance under its IMF program.
توافق انجمن اجرات افغانستان را برای اتخاذ، تطبیق و پیشرفت اصلاحات اقتصادی در شرایط دشوار تحت پروگرام صندوق وجی پول را نیز به رسمیت شناخت. از سال 2002 به این طرف مشاورین تکنیکی آمریکا از نزدیک با وزارت مالی افغانستان کار کرده تا پروسه بودجه را مؤثر سازد، سیستم پرداخت را برای مامورین حکومت را اصلاح کند، سیستم قرضه افغانستان را دوباره بسازد و مدیریت قرضه را در وزارت مالی ایجاد کرد که نقش جدی را در مذاکرات امروزی داشت. در این حال افغانستان تعهد کرده تا پولی را که قرار بود برای قرضه بپردازد آن را در بخش پروگرام های کاهش فقر به مصرف برساند تا کشور را برای رسیدن به اهداف انکشافی ازاره که از طرف سازمان ملل متحد تعیین شده نزدیک سازد.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را میشنوید. 7:36 دقیقه است و فراموش نکنید که در جریان همین مجله خبری مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد. ریاست مبارزه با تروریسم وزارت داخلی افغانستان دو تن را به اتهام اعمال تروریسم که از ولایت پکتیا دستگیر در ولایت پکتیا دستگیر شده بودند به روز چهارشنبه یعنی دیروز به خبرنگاران معرفی کردند تا با آنها صحبت کنند. اما یک تن از متهمین از ارتکاب جرم خود انکار کرد و رئیس مبارزه با تروریسم با ارائه ارقام درشت از دستگیری تروریستان در سال جاری گفت اعترافات وی به شکل مستند وجود دارد و انکار تروریستان در بعض موارد از حالت‌های طبیعی است. جزئیات بیشتر در گزارش فیض الله قرداش از کابل.
مقامات وزارت داخلی افغانستان میگویند در جریان سال روان صدها تن از افرادی را که با سلاح و مواد انفجاری مجهز بوده در مناطق مختلف به شمول کابل که به اعمال تروریستی دست داشتند دستگیر نموده است. عبدالمنان فرایی رئیس اداره مبارزه با تروریسم وزارت داخلی افغانستان این مطلب را بر روز چهارشنبه حین معرفی دو تروریست که از ولایت پکتیکا دستگیر کرده بودند به خبرنگاران اظهار داشت و گفت:
تا سال که ما و شما در تقریبا در ختمش قرار داریم که تا به حال 512 نفر ما به ارتباط قضایای مختلف تروریستی در مرکز و ولایات افغانستان تنها بخش مبارزه با تروریسم دستگیر کرده و تحقیق شده و دوسیه های زیاد تابع دوران عدلی شده و مراجع عدلی و قضایی به خاطر تعیین نوشت رفته. تقریبا از 797 واقع انفجار ماین و از 171 واقع عملات راکت و از 570 واقع حمله دشمن مستقیم من جلوگیری شده. جمعا 105 نفر اتباعی خارجی را ما دوسیه های زیر تابع دوران عدلی ساختیم که اکثر از یا اتباعی کشور پاکستان.
آقای فرایی همچنان در مورد دو تن از افرادی نیز معلومات داد که در اتهام به اعمال تروریستی و انتحاری بازداشت گردیدند. اما رحمت الله یکی از این دو تروریست در حضور خبرنگاران از جرم خود انکار نمود و گفت که وی را مجبور ساختند تا به اعمال تروریستی اعتراف کند. اما مسئولین ریاست مبارزه با تروریسم وزارت داخلی افغانستان میگویند که اسناد و شواهد موثقی در مورد این دو تن وجود دارد که با واسکت‌های انتحاری بازداشت گردیدند. آقای فرایی در مورد تدابیر مبارزه با تروریسم و عملات انتحاری در سال آینده بر رادیو آزادی گفت:
یقینا که ما بر شما گفتم پلانگذاری های از قبل صورت گرفته ده، اینجا ما تدابیر مشخص را هم در بهار و تابستان آینده داریم روی دست.
به اساس ارقامی که ارائه گردیده است حملات تروریستی در سال 1388 افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته و مردم در سال آینده نیز از ادامه آن ابراز نگرانی دارند.
رادیو آزادی به تاریخ اول حمل شخصیت سال 1388 را اعلان می کند. رادیو آزادی کسی را به حیث شخصیت سال انتخاب می کند که در راه صلح، وحدت ملی، تقویه دموکراسی، عدالت اجتماعی و بازسازی در کشور خدمت می کند. روز نوروز، رادیوی آزادی را بشنوید.
بله، رادیو آزادی روز نوروز فراموش نکنین. وعده میکنیم که در روز نوروز شخصیت سال رادیو آزادی را به شما معرفی خواهیم کرد. حتما با رادیو آزادی باشین. مقامات در ولایت فرا از کشف و ضبط در حدود 1 تن مواد انفجاری خبر دادند. مقامات امنیتی در فرا این سخن را دیروز به خبرنگاران گفتند. خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت در همین مورد از فرا گزارشی دارد.
عبدالسمد شمس رئیس ریاست امنیت ملی ولایت فرا در زمین به رادیو آزادی گفت که این مواد 35 بوجی 50 کیلویی بوده که به نام امونیم نایتریت یاد می شود و نوعی کود کیمیایی هم بوده و مخالفین مسئله دولت از آن در اعمال تخریبی و انفجارات در ولایت فرا استفاده می نمود. اما خوشبختانه ما این مواد را در مربوطات ولسوالی بلابلیک ولایت فرا کشف نمودیم. او می افزاید به گفته رئیس امنیت ملی ولایت فرا آقای شمس، تا به حال آنها کسی را به اتهام این قضیه بازداشت ننموده است. قابل ذکر است که مخالفین مسئله دولت تا به حال در این باره ابراز نظری ننموده است.
خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت از فرا گزارش می‌داد. شنیدید که مقامات امنیتی ادعا دارند که در حدود 1 تن مواد منفجره را از این ولایت به دست آوردند. رادیو آزادی. والی جدید ولایت تخار دیروز به مردم این ولایت معرفی شد. خبرنگار رادیو آزادی دیان احمدی هم در همین مورد از تخار گزارش دارد.
والی جدید تخار و ایت امراه قبل از معرفیش به جاده های شهر طالقان رفت و مورد استقبال ساکنان این شهر قرار گرفت. در گردهمایی وسیعی که به مناسبت معرفی والی جدید تقرر برگزار گردیده بود، سخنرانان از موجودیت گسترده فساد اداری در حکومت محلی و نامتوازن بودن پروژه های بازسازی صحبت می کردند. دکتر احمد مشاهد رئیس اداره مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و برنا کریمی معاون پالیسی اداره مستقل ارگانهای محل از سخنرانان این گردهمایی بود. برنا کریمی در سخنرانی که در این گردهمایی داشت گفت دولت تصمیم دارد با آغاز سال جدید گامهای مؤثری را در عرصه بازسازی و اصلاحات در ولایات افغانستان به اجرا بگذارد.
به این راستا کارهای بسیار اساسی صورت گرفته که انشاءالله به زودترین فرصت شما شاهد یک مقدار از طرح‌ها و برنامه‌های ما که به حالت تطبیق میره خواهد بودیم. بعضی برنامه‌های ما که در طول 2 سال هنوز به مرحله اجرا نامده بود، انشاءالله از اول حمل امسال آغاز میشه.
در جریان این سخنرانی ها فیره‌های متواتر از سوی محافظین امنیتی به وقوع پیوست که برای دقایق نظم محفل را برهم ریخت. مسئولان از وضعیت امنیتی اطمینان می‌دادند. والی جدید تخار از ایجاد یک اداره شفاف و کارا که در آن بروکراسی و فساد وجود نداشته باشد به مردم وعده سپرد.
اداره نباشه که کسی از بیرون بیایه با لب پرخنده ولی از دفتر با چشم پرعشق بیرون شود. اگر در ولایت تخار مانند سایر ادارات رشوت و رشوت دهی باشه، ما جدن مبارزه میکنم.
این دومین والی جدید در ولایات شمال شرقی افغانستان است که یک دنبال دیگر به کارشان در ولایات بغلان و تخار آغاز می نماید. یک منبع اداره مستقل ارگانهای محلی می گوید مقامات دولت افغانستان تصمیم دارد اصلاحات گسترده را در ولایات این کشور به وجود بیاورد و همزمان با آن ادارات محلی را با صلاحیت بیشتر مورد حمایت قرار دهند. دیان احمدی، رادیوی آزادی، شهر طالقان.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. روی این صفحه اینترنت گزارش ها و مطالب جالب را هم گذاشتیم که شما میتونین این مطالب و گزارش ها را ببینین، بخونین و بشنوین. همچنان تصاویر جالب و زیبا هم در روی این صفحه اینترنت هستن که شما میتونین این تصاویر را تماشا بکنین، البته تصاویر از رویدادهای خبری سراسر جهان. اکنون ساعت 7:45 دقیقه با وقت افغانستان است. به نیمه مجله خبری رسیدیم. یک بار دیگه توجه کنید به فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. یک گروهی از کشورهای قرض دهنده که به نام پاریس کلاب مسمی هستند دیروز بیش از $1 میلیارد قرضهایشان به افغانستان را بخشیدند. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در شهرهای سالنگ دیروز بیش از 50 تن کشته شدند. رهبر مذهبی حزب رستاخیز اسلامی تاجکستان محمد شریف همتزاده دیروز وفات کرد. گزارش‌ها از واشنگتن می‌رسانند که یک حمله راکتی نیروهای آمریکایی بالای منطقه در شمال شرق پاکستان سبب مرگ یکی از رهبران برجسته القاعده شده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است طرح اسرائیل مبنی بر اعمار شهرک‌های یهودی نشین در شرق بیت المقدس در روند صلح میان اسرائیل و فلسطین کمک نخواهد کرد. و انتظار می‌رود وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون به مسکو سفر کند. قرار است کلینتون در این سفرش با مقامات روسی درباره امضای پیمان کاهش سلاح اتمی، روند صلح شرق میانه و برنامه‌های هسته‌ای ایران صحبت کند. رادیو آزادی را میشنوید. دیروز در نتیجه یک حادثه ترافیکی در شهرهای سالنگ بیش از 50 تن کشته شدند. در رابطه با تحولات تازه در همین مورد خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی را در خط تلفن داریم که متاسفانه خبر طاهر روشن همکارم در بخش تکنیک میگه که ارتباط تلفنی ما با بشیر احمد غزالی در ولایت بغلان قطع شد. تلاش میکنیم دوباره با اونا ارتباط خواهیم بکنیم و تازه ترین خبرها در رابطه به حادثه دیروز و وضعیت اونا و کسایی که زخمی شدن در حادثه دیروز از وی بپرسیم. برحال اکنون سر میزنیم به ترکیه و بعدا هم برمیگردیم به رویدادهای افغانستان به شمول رویداد سالنگ. اوضاع بین ترکیه و ارمنستان بار دیگر به تیرگی گرایده است. صدر اعظم ترکیه روز سه‌شنبه هشدار داد که حدود 100 هزار ارمنی را که در ترکیه به طور غیر قانونی به سر می‌برند از ترکیه اخراج خواهد کرد. مقامات ارمنی این موضوع را تخطی کامل از حقوق بشر دانستند. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
صدر اعظم ترکیه هشدار داده است که هزاران ارمنی را که در ترکیه به طور غیر قانونی به سر می‌برند اخراج خواهد کرد. این اقدام بعد از آن صورت می‌گیرد که ایالات متحده و سویدن کشتار دست جمعی ارمنی‌ها توسط ترکیه عثمانی در دوره جنگ جهانی اول را قتل عام عنوان کردند. بعد از آن که امریکا و سویدن در این مورد رأی مثبت دادند، ترکیه سفرهای خود را از واشنگتن و استکهلم به کشور فراخواست. ترکیه که عضو ناتو و کاندید شمولیت در اتحادیه اروپا می باشد همچنان هشدار داد که اقدام اخیر امریکا و سویدن تلاش ها برای ختم دشمنی 100 ساله میان ترکیه و ارمنستان را خدشه‌دار می کند. رجب طیب اردوغان به روز سه‌شنبه در جریان مصاحبه با بی بی سی گفت در حال حاضر 170 هزار ارمنی در ترکیه زندگی می کنند و فقط 70 هزار تن آنها اتباع ترکیه می باشند و ما حضور 100 هزار تن دیگر را متحمل شده ایم. اگر نیاز باشد شاید من به این 100 هزار نفر بگویم به کشورشان برگردند، زیرا آنها اتباع ما نیستند و ما نیاز به نگه داشتن آنان در کشور خود نداریم. صدراعظم ارمنستان تیگران سرکسیان این بیانات اردوغان را شدیداً مورد انتقاد قرار داده و گفت چنین اظهارات روابط میان ترکیه و ارمنستان را بهتر نمی سازد. هرانوش هاکوبیان وزیر مهاجرین ارمنستان در جریان مصاحبه با بخش ارمنی رادیو آزادی در عکس‌العمل به بیانات صدراعظم ترکیه چنین گفت.
اشکارتون تپس ما توی روانک نری خاکتومه با ترزاق و چو کی روانک چونی؟
به نظر من این یک تخطی از حقوق بشر است. هیچ کس حق این را ندارد که کسی را به انتخاب محل بود و باش مجبور سازد. این یک تخطی کامل از حقوق بشر است. ثانیاً باید گفت که ما به شنیدن چونین اظهارات بی‌اساس عادت شده ایم. بیجا شدگان ارمنی به شمول ارمنی هایی که در جمهوری ارمنستان به سر میبرند برای افشا ساختن قتل عامی که رخ داده است مبارزه کردند، می کنند و خواهند کرد. قابل ذکر است که هزاران مهاجر غیر قانونی ارمنی که اکثر آنان زنان دهیده است از مناطق فقیر ارمنستان می باشند در ترکیه به سر می برند و مشغول پاککاری خانه ها و دیگر کارهای پایان جامعه در استانبولند. آنها در اثر زلزله مهیب سال 1988 از کشورشان بیجا شده و به استانبول مهاجر شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بعد رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. دیروز در نتیجه یک حادثه ترافیکی بیش از 50 تن در شهرهای سالنگ کشته شدند. در رابطه با آخرین تحولات و تازه‌ترین خبرها در رابطه با این حادثه همین اکنون خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی را از ولایت بغلان در تماس تلفنی با خود داریم و از وی میپرسیم. با عرض سلام بشیر احمد غزالی، چی هست خبرهای تازه در این مورد؟ اطلاعات تازه در این مورد به دست آمده؟ آیا اجساد به خانواده هایشان تسلیم داده شده؟
بله، با سلام به شما و عرض تسلیت به تمام بازماندگان قربانیان این حادثه. ما تماس تلفنی که امشب با قریه خوابجسد ولسوالی نهرین داشتم که بیشترین قربانی از اونجا است، اونا گفتن که 42 جسد ما داشتیم، 42 کشته داشتیم که اینجا 42 به نام 42 جسد ما تسلیم شدیم، ولی نمیتونیم چون 80 پارچه پارچه هستن، تکه تکه هستن، در چند تابوت یا بوجی ماجراجا کردیم را آوردیم به اینجا دیگه تسلیم شدیم. دیگه تقریبا از دو قریه از ولسوالی نهرین، یکی از خواجه خزد است، یکی هم از دوابی ولسوالی نهرین که 12 نفر از یک فامیل است و دیگاش از سه فامیل دیگه. تقریبا با کشتن از جایی ها به من گفتن که تمامی علمی 4 فامیل دوازیشون بسته شده و کلا اعضای یک 4 خانواده کشته شدن. و گفتن محسن تقریم بین و همچنین مولوی محمد نادر گفت که از اون قریه است. او به ما گفت که کار به شکلی است که ما به تدفین از یا هم به مشکل مواجه شدیم چون پارچه اجساد پارچه پارچه شدن، ما نمیتونیم تفکیک کنیم که یک زن است یک مرد و در شستان از یا و تدفین از یا مشکل مواجه شدیم دیگه که ما والا ما را جمع کردیم چون که فیصله کنیم که یا را غاصل بتیم یا نتیم.
بله، گزارش های اولیه میرسوندند که اینا اعضای خانواده هایی بودند که از ایران برگشته بودند به افغانستان، این گزارش ها تایید شده؟
بله، و گفتن که یا مهاجرینی بودن که سالها در کشور ایران زندگی میکنن، مرشدن یکی دو فامیلشون که دمر شد، یکی دو نفرشون که دمر شد، باز کلشون نمودو آمدن دست جمعی همی 42 فامیل، همی 42 نفر آمدن از افغانستان از نیمروز اینا یک موسیر 43 را میگیرن و میان به طرف بغلان میان که در سالنگ شمالی به دره خنجان دچار حادثه میشن یا حادثه به بار میاد.
با تشکر بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از بغلان گزارش میداد. شنیدید که آنان که دیروز در حادثه ترافیکی در شهرهای سالنگ کشته شدند افغانان بودند که از ایران برگشته بودند به افغانستان. در همین حال فشار حکومت ایران بالای مهاجرین افغان در آستانه برگزاری جشن نوروز افزایش یافته است. مقامات خبرها گزارش‌ها از ایران می‌رسانند که پناهندگان افغان دوباره از زیر فشار جدی مقامات امنیتی ایران قرار گرفته و مجبور می‌شوند ایران را ترک کنند. سید احسان خبرنگار رادیو آزادی از ایران به همین موضوع نگاهی انداخته.
تهران، اصفهان، شیراز، قم، گرگان، یزد، مشهد از جمله ولایات ایران است که اخیراً دستگیری و جمع‌آوری افغان‌های فاقد اسناد مهاجرت در این مناطق افزایش یافته است. گفتنیست این افغان‌ها پس از دستگیری و گذراندن چند روز در کمپ‌های موقت رد مرز می‌شوند. اما دسته دیگری نفان ها هستند که خود داوطلبانه و از طریق اداره اتباع خراسان رضوی و با اخذ نامه خروجی بدون ماندن در کمپ‌های موقت به کشور عودت میکنند. اکثر نفان ها در چنین گروداری تلاش میکنند که قبل از دستگیری و آزار و اذیت ماموران دولتی خود از شهرهای مختلف ایران در شهر مشهد خودشان را رسانده و نامه خروجی را به نیت عودت به افغانستان دریافت کنند. در این صورت روزانه صدها نفر از این افغان‌ها به امین منظور در مقابل اداره مهاجرت مشهد جمع می شوند.
یعنی به خود معمولی کار میکنه. یعنی ماشینی که میشه دو سوار میکنه تو تو معمول هم میشونه میاره اینا نوار ما.
یک شب تو دو شب نگاه میدارش تو روز راه ما.
تو تهران نه هر جا گیر کنه کسی مدارک نداره شما میگیره.
مدارک نداره در پلیس ها که برای استمنه مدارک میخونه.
از تهران اومده تو میسر از مرز.
بیشتر دمای حرم میگیره داخل مرکز شهر میگیره. سرای کارم میگیره خیلی شدید بگیر بگیر میشه. کارخونه جایی که کار میکنه
در این کار کوچه در کوچه میگذر سر این کار خونه خود میندازه پایین
انا حتی بسیجی ها میگرفتن واسه شخصی میگشتن توی کوچه ها توی محله به مدرکار با مدرکار هم میگیره خب مدرکار هم پیش نمیشه باز چیز مبارن اردگاه.
این در حال است که اخیراً مقامات افغان در مذاکرات با مقامات ایرانی از جمله رئیس جمهور این کشور خواسته بودند که از فشارهای روزافزون بالای افغانهای مهاجر در ایران کاسته شود. گفته می شود که در سال جدید خورشیدی فشارها و دستگیری‌ها بالای افغان‌های فاقد اسناد مهاجرت در اکثر شهرهای دیگر ایران نیز افزایش یابد. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
و اکنون هم سر میزنیم بر رویدادهای منطقه و جهان. گزارش ها از واشنگتن میرسانند که یک حمله راکتی نیروهای آمریکایی بالای منطقه در شمال شرق پاکستان سبب مرگ یکی از رهبران برجسته القاعده شده است. خبرگزاری ها به نقل از مقامات مبارزه با تروریسم ایالات متحده آمریکا گزارش دادند که این مرد کشته شده حسین علی یمنی نام دارد و در بمبگذاری ماه دسامبر که در آن 7 تن از ماموران CIA در خوست کشته شدند نقش کلیدی داشته است. گزارش ها میرسانند وی در این حمله در میرانشاه کشته شد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است طرح اسرائیل مبنی بر اعمار شهرک‌های یهودی نشین در شرق بیت المقدس در روند صلح میان اسرائیل و فلسطین کمک نخواهد کرد. اما اوباما افزود این موضوع بالای روابط ایالات متحده آمریکا و همپیمان نزدیکش اسرائیل تأثیر منفی نگذاشته است. اوباما در گفتگو با با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز این سخن را گفت. و انتظار می رود وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون به مسکو سفر کند. قرار است کلینتون در این سفرش با مقامات روسی درباره امضای پیمان کاهش صلاحیت اتمی، روند صلح شرق میانه و برنامه‌های هسته‌ای ایران صحبت کند. کلینتون با وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف امروز ملاقات خواهد کرد. قرار است وزیر خارجه آمریکا روز جمعه با رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدویرف نیز دیدار داشته باشد. و اکنون هم غفور متین نگاه می‌اندازد به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان.
روزنامه وال استریت جورنال چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان چرا با طالب ها مذاکره نمود مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. آیا ایالات متحده امریکا و متحدین این کشور در جستجوی ثبات دوامدار در افغانستان هستند یا در جستجوی یک راه حل موقتی؟ فشار فعلی و رهبری حکومت افغانستان برای روند یک آشتی ملی با طالب ها احتمالاً بیشتر منتج به موضوع دوم می شود. هرچند که شاید این گونه مذاکرات آشتی یک وقفه برای خروج نیروهای بین المللی آماده بسازد، اما گمان نمی رود که اهداف درازمدت استراتژیکی یعنی رد پایگاه‌های خشونتبار گروه‌های تندرو اسلامی را برآورده بسازد. بهتر این که احتمال دارد این طرح حتی به تجدید جنگ‌های داخلی منجر شود. روزنامه می‌افزاید آشتی با طالب‌ها می‌تواند صرف یک بخش راه حل درازمدت اختلافات باشد، اما باید با تلاش‌ها جهت التیام بخشیدن شکایات و رنج‌های جوامع محلی پشتون‌ها یکجا و ترکیب شود، به ترتیبی که هر گونه آشتی باید رضایت مهمترین حوزه‌های انتخاباتی افغان‌ها به شمول حکومت افغانستان را برآورده بسازد. اما علاقمندی ایالات متحده آمریکا و متحدین این کشور از علاقمندی حکومت فعلی افغانستان با هم فرق دارد. به نوشته روزنامه آقای کرزی اساساً به محکم کردن و حفظ قدرت خود علاقه دارد، در حالی که امریکایی‌ها علاقه دارند شرایط را ایجاد کنند که مانع بازگشت شورشان و مانع پیامد مجدد پایگاه‌های مسئول تروریست‌ها شود. به طور مشخص‌تر روند فعلی آشتی طالب‌ها را قدرت می‌بخشد، در حالی که باعث رد صدای یک نفوس به مراتب بزرگتر پشتون‌های بیگانه شده می‌شود که خود را با طالب‌ها یکی نمی دانند. روزنامه دیگر چاپ امریکا انترنشنال هرالد تریبیون زیر عنوان استراتژی خلاصی مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: اگر موقعیت جغرافیایی سرنوشت باشد، در آن صورت سرنوشت عراق و افغانستان با داشتن مشکلات در موقعیت جغرافیایی آنها مقدر شده است. سرحدات هر دو کشور توسط طراحان دوره استعماری بریتانیا با یک جا کردن ملیت‌ها و اقوام ترسیم شده که روابط قوی‌تر با کشورهای همسایه دارند. افغانستان هم مخلوط از گروه‌های اقوام و قبایل است که با همسایه‌های قدرتمند ارتباط نزدیک دارند. افغانستان هیچگاه استعمار را نخواسته است، اما افغانستان با سرحدات فعلی در قرن 19 باعث یک کشور حائل میان هند بریتانوی و امپراتوری تجاوزگر روسی به وجود آمد.
ای بود داشته های ما در این مجله خبری. برنامه یک ساعته دیگر که در پیش رو هست، میزبانش نوریا